مرد تکلم سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیاد تمنان از سرور صاحب لطاسونم قدر من آوریدون کو سلام رنده که امده دیخ پراون آوریدو تا خراغل است. در روان یو ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو قدر منوریدون کول هغه مخ کې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې امریکایي ځواکونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې له افغانستانه وتل پیل کړي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هیوادونو جدي اقدامات کولی شي د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي. لنده خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړی خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، متحد ایالاتو په افغانستان کې د موازی حکومت له اعلان سره مخالفت څرګند کړی دی. راپورونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی به په روانه اونۍ کې د لږ تر لږه زر تنه طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړي، او د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې له ایران څخه غوښتي دي چې په دریو احتمالي اټومي ساحو کې د څیړنو اجازه ورکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي امریکا په افغانستان کې د یو موازی حکومت د جوړولو له هر اقدام او د سیاسي اختلاف د اوارۍ لپاره د زور له کارولو سره سخته مخالفه ده. ولسمشر اشرف غنی چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، پرون په کابل کې د لوړې مراسم پر ځای کړل، خو له هغه سره په یو وخت کې د هغه سیال عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج یې نه دي منلي په موازي توګه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، او ځان د افغانستان د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ښاغلي عبدالله نوم نه دی اخیستی، خو ټینګار یې کړی چې یو ټول ګډونه حکومت او یو موټی افغانستان او یو موټی افغانستان ته لومړیتوب ورکول د افغانستان د راتلونکي او په ځانګړې توګه په دې هیواد کې د سولې لپاره مهم دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ولسمشر اشرف غنی ته د نوې دورې د پیل مبارکي ویلی، او په افغانستان کې د نوموړي په مشرۍ له ادارې سره د کار کولو لپاره د ملګرو ملتونو چمتووالی په ډاګه کړی دی. یونما په یو خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو له خولې ویلي چې ملګرو ملتونه په ټول افغانستان کې د ولسمشر غنی له ادارې سره ګډ کار ته چمتو دي. یا ماموتو همداراز پر ټولو خواوو غږ کړی چې د بین الافغاني خبرو لپاره رامنځته شوی تحرک له لاسه ورنه کړي، او ټینګار کوي چې د دې خبرو د پیل لپاره دې له اغیزمن چمتووالي سره پر مخ ولاړ شي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر ټویټر په یو پیغام کې ولسمشر اشرف غنی ته د لوړې مبارکي ویلې، او له هغه سره یې د ګډ کار لپاره هیله مندي ښودلې. عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ټولې ممکنې هڅې کوي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی به په روانه اونۍ کې د لږ تر لږه زر تنه طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان ورکړي. رویټرز خبري اژانس وایي چې لږ تر لږه 500 سرچینو دا خبر تایید کړی دی. رویټرز د دو افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي په دې فرمان کې به د طالبانو د ډیر عمر لرونکو بندیان شامل وي. د ولسمشر ویاندویانو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو په خپله ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د فرمان یادونه وکړه. سبا یو فرمان صادر کړم چې د دې پروسې جزئیات به پکې وي. له نیکه مرغه یو چوکاټ مو جوړ کړی دی چې له مخې به یې د بندیانو د خوشي کولو په بدل کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي. طالبانو د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون کې هم د بندیانو د خوشي کېدو مسله یاده شوې. افغان حکومت تمه لري چې د طالب زندانیانو خوشي کېدل به د حکومت په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره واره کړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې پر ایران غږ کړی چې په دریو احتمالي اټومي ساحو کې د دې سازمان څیړنو ته اجازه ورکړي. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون په ویانا کې وویل چې ایران باید سم د سمدستی په بشپړ ډول له دوی سره همکاري وکړي. نوموړي وویل ایران باید د دې ادارې په لټون کې هغو سیمو ته پرېږدي او د څېړنو اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې په نښه کړي دي. ګروسی په فبروري میاشت کې ویلي وو تهران د هغو دریو سیمو په اړه د پوښتنو له ځوابولو ډډه کوي چې ګمان کېږي په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون مخکې اټومي مواد پکې ځای پر ځای شوي یا زیرمه شوي دي. ښاغلی ګروسی وویل که ایران همکاري ونه کړي د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته به په دې اړه قضاوت ګران وي چې آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه رښتینی دی که نه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د نوروز په مناسبت د وینا پلان لغوه کړی دی. د خامنئي د دفتر د رسمي بیان له مخې د ایران د روحاني مشر د وینا مراسم چې هر کال د نوروز په ورځ د امام رضا په زیارت کې جوړیږي سکل نه ترسره کیږي او خامنئي به مشهد ته سفر ونه کړي. د بیان له مخې دا پریکړه د روغتیایي چارواکو په سپارښتنه او د ګڼې ګوڼې او د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف شوې ده. ټاکل شوې وه چې خامنئي د مارچ په 10 په مشهد کې وینا وکړي. د ایران د روغتیا وزارت پرون وویل چې په دې هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1116 ته رسېدلی او تر اوسه پورې 215 کسان په ایران کې د وایرس وژلی دي. او د امریکا پوځ وایي په عراق کې 2 سرتیري د عراقي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د دښمن د ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په عراق او سوریا کې د داعش پر ضد د مبارزې ماموریت پرون وویل د امریکایي سرتیري د مارچ په 8 هغه مهال ووژل شول چې له عراقي ځواکونو سره په ګډه د مرکزي عراق په یوه غرنۍ سیمه کې د داعش ډلې د یوه قرارګاه د له منځه وړلو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه په تفصیل سره کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه تر ډیره دا پروګرام د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړی دی. خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبرې برخه اوریدو ته راګرځوم. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی تړون لمخي امریکایي ځواکونو له افغانستانه ابتدایي وتل پیل کړی دی. د خبره پرون دوشنبه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوی تړون لمخي په لومړی قدم کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنۍ شمیر چې شاوخوا 10,000 دی 8,600 تر کمیږي. بلخوا په کابل کې روان سیاسي کړکیچ له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو راتلونکي چې باید نن پیل شوی وای ناڅرګند کړای دی. په دې اړه د اجمل ان پراپور کې نور تفصیل واوري.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ د دوشنبه په ورځ دا وخت په یو بیان کې وویل د افغانستان د حکومت او امریکا د شریکی اعلامیه او د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون سره سمې په 115 کې شرایطو ته پام 8,600 تنو ته د امریکایي سرتیرو راکمول پیل کړي. ښاغلی لیګټ په عین حال کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د القاعده او داعش پر ضد د ترهګرۍ ضد عملیاتو او د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملاتړ په شمول د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ټول پوځي ځواک او واک ساتلی. تر دې مخکې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نو یاد شوی ویلی وو سلګونه امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې دوره پوره شوې لدی هیواد وځي خو پر سایبې نور امریکایي سرتیري نه استول کیږي. دا د امریکایي چارواکي تر سرګندونو مخکې په هلمند کې د ازادي رادیو سیمایي خبريال د دوشنبه په ورځ د ځایي سرچینو په حواله ویلی وو چې د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د امریکایي ځواکونو حق ټولې چې افغان ځواکونو ته هوایي ملاتړ ترڅنګ روزنه او سلام مشورې برابرولي وتلی او د خورا په نوم پوځي هډې تتللی. د هلمند والی ویاند عمر زواک په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د یوازې سلاکاران او ملکی مامورین وو چې په لشکرګاه کې نور موجودیت ته اړتیا نه وه. خو د افغانستان د ملي اردوی بې باوري سرچینې ازادي رادیو خبريال ته ویلي د امریکایي سرتیري د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې وتلي او ورو ورو به د هلمند له نورو سیمو څخه هم ووسی. افغانستان کې د امریکا او طالبانو د تړون لمخې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل په داسې حال کې پیلېږي چې پرون په کابل کې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په جلا جلا مراسمو کې دا ولسمشرۍ لوړې وکړي. د کار په کابل کې سیاسي کړکیچ زیات کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره هم د طالبانو سره افغانستان کې د سولې د راوستلو د تړون وړاندې تک پیچلې کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې دراوستلو د تړون لمخې چې د فبرورۍ په 9 لاسلیک شو، تر لاسلیک وروسته په لسو ورځو کې به افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې دراوستلو د تړون لمخې باید د مارچ په 10 یعنی نن د طالبانو سره د افغان حکومت په شمول بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو په کابل کې سیاسي کړکیچ د طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې د مرکچی پلاوی پر سرنګوالي اختلاف او د طالب بندیانو د خوش کېدو مسله د دې سبب شو چې د خبرې وسنډیږي. دواړو خاغلی غنی او خاغلی عبدالله د دوشنبه د ورځې په وینا کې د سول لپاره هڅو تخپل شمنتیا په ډاګه کړه. خاغلی غنی د لوړ مراسمو وروسته په وینا کې وویل چې د سه شنبه تر ورځې به د طالبانو سره مرکچی پلاوی بشپړ شي. خاغلی غنی وایي دا مرکچی ټیم له مطرح شخصیتونو، سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، ښځو، ځوانانو، د عالمانو له استازو او د خلکو له مختلفو اقشارو سره له پراخو سلام مشورو وروسته نهایي شوی او د خلکو د بیلابیلو اقشارو استازي پکې په پام کې نیول شوي. خاغلی غنی وویل چې نن یعنی سه شنبه به د طالبانو بندیانو د خوشي کېدو د څرنګوالي په اړه هم یو فرمان ورکړي. د نوموړي په وینا یو داسې چوکاټ رامنځته شوی چې د بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې به تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی راشي. خو له دې ټولو سره په کابل کې تر انتخاباتو وروسته سیاسي کړکیچ او د طالبانو سره د مرکچی پلاوي پر جوړښت اختلاف د هغه بین الافغاني خبرو پایل تر ناڅرګند وخت سنډولی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې باید نن پیل شوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
په کابل کې د لوړی د مراسمو تر سره وی د لویدیزو مطبوعاتو پام ځان ته اړولې. دوشنبه د کب 19 محمد اشرف غنی د ولسم شرپتوګه په ارګ باندې کې لوړ وکړه، او عبدالله هم چې د انتخاباتو پایلې نه منله په سپیدار باندې کې د لوړی لپاره خپل هوټ پر ځای کړ. ګارجن برټانوي ورځپاڼې لیکلي د ولسم اشرف غنی د لوړی په مراسمو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په شمول یو شمېر بهرني ډیپلوماټانو ګډون کړی وو. د ورځپاڼې په لیکنه لدې سره په یو وخت خغلی عبدالله د ځان لپاره د لوړی مراسم نیولیو. محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د میزان شپږمې ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شوی، او د دویم وار لپاره یې د جمهوري ریاست په څوکۍ تکیه وواله. اخو عبدالله چې ټاکنې له درغلې ډکه بللې نتیجه رد کړه او ویل چې خپل حکومت تشکیلوي. ګارډین د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پخوانی استازي کای ایدا ټویټ ته اشاره کړې چې لیکلي دي ډیر خطرناک وضعیت رامنځته شوی او دوام یې ناممکن ښکاري. د ښاغلي ایدا په حواله لیکل شوی قوي یووالي ته اړتیا ده، نه ورانوونکې سیالۍ ته. ګارډین لیکلي دا لانجه د افغانستان حکومت چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی ګواهي او کمزوري کوي، ځکه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته بیلابیل لیډلی سره ویشل شوې دي. وال سټریټ ژورنال رسپانی لیکلی یو ورځ مخکې لدې چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره خبري وکړي یو لوی درز رامنځته شو. د رسپانی په لیکنه امریکا وغوښتل په خپلې مداخله سره د غلانجا لمنځه یوسي، خو داسې ونه شول. د مقالې لیکوال د لانجې د حل لپاره د زلمی خلیلزاد هڅو ته اشاره کړې چې شپږ وارې یک شنبه له عبدالله سره لیدلی. وال سټریټ لیکلی دغه هڅو نتیجه ورنه کړه. په دوام کې راغلی متحده ایالاتونو که څه هم د یوې 15 دورې لپاره د اشرف غنی بریا په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د رسپانی په لیکنه د ډونالد ټرمپ ادارې ارګ ته د خپل خاص استازي او پوځي قومندان په استولو د ښاغلي غنی له جمهوري ریاست ملاتړ وخود. په زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر سربیره د فرانسې، ناروې، جرمني، کاناډا او څو نورو هیوادونو سفیران د ولسمشر غنی د تحلیف مراسم ته ورغلي وو. نیویارک تایمز رسپانی لیکلي د موازي حکومت د مخنیوي لپاره اوږدې خبرې ناکامه شوې. رسپانی لیکلي دا وازه به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مهال هیواد په سیاسي کړکیچ کې لا ښکیل کړي. مخکې له دې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دوشنبه لوړ وکړي او عبدالله هم د لوړې لپاره خپل هوټ پر ځای کړي، د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر افغان سیاستوالو لخوا هڅې وشوې چې غنی او عبدالله سره جوړ راولي. دغه هڅو نتیجه ورنه کړه. د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم په ارګ کې وشول. نیویارک تایمز لیکلي د ارګ په څو قدمۍ کې عبدالله هم لوړ وکړه. عبدالله ځان د همشمول دولت جمهور رئیس وباله. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی لوړه داسې وخت وشه چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره تیاری نیسي. د ورسپانې په لیکنه په کابل کې سیاسي لانجې له طالبانو سره د سې شنبې په مخه د خبرو پلان له خطر سره مخ کړی. نیویارک ټایمز لیکلي د زرګونه طالب بندیانو د خوشي کولو پر سر د اشرف غنی د حکومت او د امریکا د سولې د مرکزي پلاوي مخالفت هم له یوې بلې خوا د دې پروسې د سقوط ګواښ ورکوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې مخکې یوازې په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو پر سر په بحث ټینګار کاوه، دا وري د خپل لوري په مراسمو کې وویل چې سه شنبه د طالبانو د خوشي کولو د سرنګوالي په اړه یو فرمان ورکوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایروس د کنټرول لپاره د هیوادونو جدي اقدامات کولای شي د دې وایروس لاخ پرېدل کابو کړي او په یو نړیواله وبا د دې ناروغي د بدلېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون د هم وویل چې هیڅوک له دې وایروس څخه په امن کې نه دي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې ایران پرون په څلورشتو ساعتونو کې د کورونا وایروس له کبله د خپلو درې څلوېښتو نورو وګړو د مړینې پخلی وکړ. د اجمل آن په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په یوه نړیواله وبا د کرونا وایروس بدلیدل نږدې دي، خو هیوادونه کولی شي چې د کووید 19 په نوم د دې وایروس په وړاندې په جدي اقداماتو یې د لا خپرېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم پرون وویل دا چې اوس دا وایروس په ډیرو هیوادونو کې خپور شوی، په یوې نړیوالې وبا یې بدلیدل تر ډیره نږدې دي. خو ادهانوم په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا به تاریخ کې لومړنۍ نړیواله وبا وي چې کنټرولېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وویل چې هیڅوک د دې وایروس له شره په امان کې نه دی. تدروس ادهانوم وایي د ټولو هیوادونو لپاره یو هدف دی، هغه دا چې د وایروس انتقال ودروي او د خپرېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ایران د دوشنبه په ورځ په څلور ساعتونو کې پر کرونا وایروس د درې څلوېښت نورو کسانو د مړینې پخلی وکړ. له دې سره په ایران کې د کووید 19 وایروس له کبله د مړو کسانو شمیر 230 تنو ته ورسید. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل همکارانو یې په کرونا وایروس د اخته کېدو 1595 نوي پیښې تایید کړې دي. له دې سره په ایران کې په دې وایروس د کسانو شمیر وزره یو سلو شپیتو تنو ته ورسید. جهانپور ویل د کرونا وایروس خپرېدل یو څه ورو شوي، خو د پوینا لا وختي دی چې ویل شي وایروس قابو شوی. په ایران کې په کووید 19 وایروس اخته کسانو کې د دې هیواد د حکومت څو لوړ پوړي چارواکي او د پارلمان غړي هم شامل دي. په اروپا کې بیا ایتالیا د کرونا وایروس د خپرېدو په تاوده ډګر بدل شوی چې اروپایي هیوادونه یې اندېښمن کړي. د ایتالیا ګوندی هیواد سویس د دوشنبه په ورځ د کرونا وایروس په وړاندې نوي اقدامات پیل کړل. د سویس سرحدي مامورینو د هغه ایتالوي وګړو د کاري جوازونو ارزونه پیل کړې چې په سویس کې کار کوي. له دې وروسته به سویس له ټولو هغه ایتالویانو څخه چې د هیواد ته ورځي کاري جواز غواړي. په سویس کې تر اوسه پورې د کرونا وایروس 321 مثبتې پیښې ثبت شوي او تر اوسه پورې د دې ناروغۍ له کبله د دوو کسانو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. چین چې د کرونا وایروس د رامنځته کېدو اصلي ټاټوبیا دی وایي په دې هیواد کې پر وایروس د اخته کېدو نوې پیښې تر یو حده کنټرول شوي او د دې وایروس خپرېدل ورو شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم پرون په چین کې د کرونا وایروس څخه د رغیدلو کسانو په اړه وویل. تدروس ادهانوم وایي په چین کې د 80,000 راپور شوو پیښو څخه په سلو کې تر اویا زیات کسان رغیدلي او له روغتونونو رخصت شوي. که څه هم له چین وروسته ایران، ایټالیا او جنوبي کوریا د کرونا وایروس د پراخې خپرېدنې شاهدان دي، خو د نړۍ په ګوډ ګوډ کې لسګونو نورو هیوادونو هم پر دې وایروس د خپلو وګړو د اخته کېدو رپورټونه ورکړي او لا هم په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس د خپرېدو په حال کې دی.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزو له نظره
مېرا ایسایم او د فراو سیدون کې ما کور مو د دغه څخه د نای چارڅخه زه بل خاص کاروبار نه لرم. یو د دولسم ټولګي فارغ سم بل کوم کار نه لرم. تقریبا شل یو شو کال عمر لرم. زموږ کچیر زموږ افغانستان ته سول راس زموږ په افغانستان کې ډیر ژوند ته ډیر تغیرات راځي. سره کم چې د خپل سول یو ډیر خوږه کلمه ده. موږ ټول افغانان سول ته ضرورت لرو. یو مثبت کلمه ده. باید افغانستان ته سول راس چې مثلا باید دوه طرفه زمشتو زړونه چې دی که هغه طالبان هم د زمشتو زړونه ویل کېږي که دولتیان هم د زمشتو زړونه ویل کېږي. باید دوی دوه یو د بل سره کښېني تر څو چې د سولې په اړه خبرې وکړي، یو د بل سره مصاحبه وکړي چې مثلا دا سولې قبول کړي. ازادي دا رقم دی نه اوسي، مثلا په دې رقم دی اوسي چې مثلا دا دوه ګروه دي او د بل سره کښېني چې ازادي د اسلام په چوکاټ کې اوسي. هغه حکومت یې اماده نه ولې که د اسلام په چوکاټ کې اوسي ازادي زموږ ټول خوند تر کې بلې اماده چې راسي څنګه هغه چې خپل هم د طالبان هم زموږ وړونه دي. باید موږ خپل طالبان وړونه دولتیان وړونه یو ځای شنو چې خپل مشکل حل کړو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
دا راسته رنگ فروشي کې فعلا رنگ فروشي اسی راسته بسته راسته کلالۍ بود. منو مو کلالۍ هم است، اما فعلا کې ببینین یک دکان هم نیست. د حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړې غاړو غږیږي.
بے پروا جانا نولاړ از ما ګرانې با، لچا غړ از ما ګرانې با، لچا غړ.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږیدل یو.
سمادرن صدا نشته کی مانو صدا
پزرپانه کې به لنډه کیسه صدرې واوري.
توري جامې په تن وي، پخې په اوبدل شوو جورابو پټې وي، دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واوري. په هغه خار کې ځان ساتل سخت و، ځکه اندام اندام تر کلي راغلم، ډېرو لاسونو سره ومروړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلې راغلم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د لاغښتلتیا، لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه، سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړګلې سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هیریدونکې او تر ډېره تلپاتې دي. په 1992 کال د سواد په باړګلې کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې عملي او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیکدود سمون او یووالي ته اړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شوي، نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړی. د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي، او همدا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوستی. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي، او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنۍ انارشي پیاوړې کیږي او لیکنۍ بیلوالې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریواله پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننۍ مجله پیلو. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کندوز کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې د راتلو په درشل کې مشاعره وشوه. د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر د دې مشاعرې په پیل کې وویل چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او باید هغوی ته زیاته پاملرنه وشي. میرمن هولکر د دې ډول فرهنګي پروګرامونو د جوړولو پر دوام ټینګار وکړ، او له شاعرانو او لیکوالو یې وغوښتل چې د ښځو په اړه شعرونه ووایي او د دوی په اړه مثبت فکر خپور کړي. نصیبی هولکر د خزو پاړه خپل لیکل شوی شعر ولوست چې ورپسې نورو شاعرانو هم د مارچ د اتمې او د خزو پاړه خپل شعرونه ګډونوالو ته واوربل. د کندوز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان وایي هڅه کوي د کندوز د شاعرانو او لیکوالو ټولنې د جوړولو په ګډون به زیات فرهنګي پروګرامونه په دې ولایت کې جوړ کړي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په نوښت د کابل په حضوري چمن کې د بسکشي یا وزلوبې ملي لیک پیلېږي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق ازادي رادیو ته وویل د دې لیک د پرانیستې مراسم به د شنبې په ورځ او لوبې به د سه شنبې په ورځ پیل شي چې د 14 ولایتونو د وزلوبې لوبډلې به پکې ګډون وکړي. ښاغلی مدقیق وایي د وزلوبې تر څنګ به په دې لیک کې د نیزې وهنې سیالۍ هم وشي چې د 4 ولایتونو مخکښ لوبغاړي به پکې ولوبېږي. وزلوبه او نیزه وهنه د افغانستان دودیزې لوبې دي چې وزلوبه تر ډیره د افغانستان په شمال او نیزه وهنه په مرکزي او جنوب ختیځو ولایتونو کې کیږي. تیره اونۍ په نیمروز کې د بلوڅو د هنر او فرهنګ ورځ ونمانځل شوه. بلوڅ چې ډېرې د افغانستان په لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې اوسېږي خپل ځانګړی فرهنګ لري. د بلوڅو د فرهنګ او هنر د نمانځنې په غونډه کې وویل شول چې د بلوڅو فرهنګ او دودونه په هیواد او سیمه کې له ښو فرهنګونو څخه دي او ټول دنده لري چې د هیواد د قومونو د ملي فرهنګونو د ساتنې او ودې لپاره هلې ځلې وکړي. د غونډې په پای کې د بلوڅو صنعتي خواړه او جامې هم نندارې ته وړاندې شول.
له زرګونو کلونو را پدې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کولالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ په ورکیدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت پکې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغ ځای خټین لوښي وړل خو اوس کندوز کې د کولالۍ صنعت مخ په کمیدو دی. کولالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی همدارنګه له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې په اړه راپور لري.
په کندوز کې د کولالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کولالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کیږي چې په پخوا کلونو کې کولالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده. خو په دې عصري زمانه کې له کولالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کیږي. خو په کورونو کې د ګورانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګې دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کولالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده خو اوس په دې پرمختللې عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کولال ویل کیږي. د کندز ښار د کولالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تندرونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کیږي.
تقریبا 40 سال میں شاید کسب کولالۍ را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20%.
کابو څلوېښت کاله کېږي چې موږ د کولالۍ کسب کې مصروف یو. خو لس کاله مخکې زموږ کار ډیر ښه و. هر ورځ مو له شلو زیات تندرونه خرڅول خو په دې وروستیو کلونو کې بازار ډیر پیکه شوی دی. موږ منګي، تندرونه، بلولونه، ګلدانۍ او نور زینتي توکي جوړوو خو په دې وروستیو څو کلونو کې زموږ کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نوموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لیږدول کیږي چې ځانګړی د حرارت درجه لري او وروسته هغه لوښی رنګول کیږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کیږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کیږي.
تا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود. منام کلالی هم هست اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست.
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کولالۍ په لسګونه دکانونه فعال وو خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسیره پر دې په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینهوال درلودل خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغونی صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کولالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کولالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالی صنعت چې دا د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کیږي چې د سلهاو کالو را په دې خوا په افغانستان کې دا رواج لري. د افغانستان خلک دینه پخوا هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه، لکه تنور چاټي اوبو لپاره، د خمره ورته وایي مستو لپاره، یا منګي د اوبو لپاره، د شانونه خلک جوړول او کار نه اخیستل. خو په دې وروستیو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی، او کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په قندوز ولایت کې دا صنعت د نمانځه تلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونه غږ کوي چې دغه لرغوني هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی، او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
یادونه
ور ده چې کلالۍ په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري، او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي، او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړي د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډېره یې ویونکي نالوستې قشر دی. کاکړۍ غاړي بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړۍ غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. نننه هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لمړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې لکله ویل شوې دي، او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ سړی نشي یادولای چې له څه وخت څخه ویل شوي دي، ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی، یا دغه خلک دلته وجود پیدا کړی دي، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلورو رایاد دي، یا زموږ د نیکګان رایاد دي، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړې، کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې، او هغه به ډېر صفا ولې، ډېر سپېس په کې به ډېر لوی پیغام نغښتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. دا یو ښځې جوړه کړې، یو زنانې جوړه کړې ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړې ده، د دې پښتانه خاورې د غیب کړې زما په خیال باندې. دارنګه ډېرې غاړې شته، یوه بیا بله غاړه ده چې ما د سر ټکرۍ در خور کړي، ما د سر ټکرۍ در خور کړي، تاره ځانه نواب جوړ کړي. اوس به دغه دومره لوی پیغام نغښتی دی، موږ خو په دا ښکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پر ګران څوک وی، یا په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، موږ خو ښکاره دا معنی ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرۍ در خور کړي، تاله ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنی چې د توقع ځین لرو ولي، د دېکام د آبادۍ توقع ځین لرو ولي، د دېکام د پرمختګ توقع ځین لرو ولي، د دېکام د ښایست توقع ځین لرو ولي، د دېکام د یووالي د ورورولۍ توقع ځین لرو ولي، د زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي، یا پر کاکړی باندې کار کړی دی په هغه کې خو تر کوم حد موږ ویلګی دی دا زموږ په سیمه کې دا کاکړی اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړی ویلګی دی هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه به نمونه نه واخلم پر دغه بله تا بخښنه به غواړم چې نمونه واخلم خو په هغه کې غلطیا نشته په هغه کې هغه د کاکړی کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه پاتې شوی
تاسو وویل چې کاکړی غاړې ډېرې ښځو ویلې دي بلخوا ټپې هم ښځو ویلې د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه
کاکړی ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډېر نسته او دا زموږ جوړې شوي نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډېر نغل لري ټپې ستا د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېر جوړ کړي زموږ په خلکو کې زموږ د خلک چې د کاکړی دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورند کرش وا خواته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي پرک به دا شراو به سوچي کاکړی شې دي ما درته ویلې چې هغه د دې کام د ولس د وطن د مینه ډیره پکښه د وطن مینه ډیره پکښه زما په خیال باندې تر کومه دا چې ما ویل یا زه رسیدلم د وطن مینه ډیره پکښه د وطن د پرمختګ مینه پکښه د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښه د کام د یعنی معنا په یو معنا به دا وایي د علم د هڅ مینه پکښه او ټپې چې دي په ټپو کې هم شایسته شایسته ټپې سره ډېر شایسته ټپې سره چې د کام د تقریبا د غیر نصر بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګ نه کړي چې په کې نو مینه نسته یا په کې کام نه دی ستایل شوی یا په کې ولس نه دی ستایل شوی یا په کې وطن نه دی ستایل شوی یا په کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی په کې هم شوی دی په کې هم شوی دی ټپې خو ټپې زموږ ورکړه نه ده زموږ ورکړه نه ده د کاکړی چې دی دا زموږ ورکړه ده اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلې د سیال صاحب کتاب چې په کې څومره غلطیا نشته که نهسته هغه ما نه دی ویلې او دا نور چې دی نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلې دي په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړې په سندرو کې ویلي که دا راته وایي چې کاکړی غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه
په موسیقیانو کې ډېر خلکو ویل له کلاسې پلازه را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېر ښه ویل دی هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلوم د هغه بعد بیا روب کنداري ګل اسرت نو بیا په چغه کې چغه کې خونو له کلاسې په کلاسې پلا کې له پخوا زه له کلو کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوی دی ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غنی اسرات دغه سي پزل باري و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی خلکو بیخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسو د ډیرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه یعنی په هغه طرز کې ویل شوی دی خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوی دی که ځینې بیلګې هم وړاندې کوي
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګل زمان وسه د کوټې موسیقی و هغه معیار خو ګسر په هغو کې هم دونه معیار نهسته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه را ورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه ستا نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څوک اکړی غاړې ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غوار از ما گرانے با لچا غوار پاوڑ قدم رزا بری و میان دی دکال بری و میان دی دکال وائی نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یو سپای د تو پاند اسرے دا یو سپای د تو پاند
د کوم ترزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی الته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زمور د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوشبسته ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوشوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د غسر بالکل چې اذان کېږي هغه په یو راکه بوي د دنیا ایس هم بیراګ نست په راکه به موجوده وي چې اڅوي
مقصد مې دا د کاکړی غاړې چې ویل کېږي چې بلا بلو ترزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړی غاړو ترزونو ته هم نمونه خدل شوی کنه
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوی دی په راګو کې مثال په بیرمی کې په پاړی کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغه سي مختلف نور راګونه مسته خپل نوم نه لري چې د پلانای راګ دی پلانای
قایل صاحب کدا اصل کا کړی غاړو خبره کیږي نو آیا هغه په خواني غاړي چې مخ کې ویل شوې دي اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوې دي کنه ورسره تاسو دا خبره هم وکړه چې ځینی غاړي چې راټولې شوې دي هغه په هغه اصل بڼه باندې نه دي راټولې شوې غلطۍ پکې دي
د کاکړی غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي پرشتي هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړي وکي په دایو کې چټ یاد کی او دا چټ نه دی دا اډی ګران مده هغه د تغول د کی ګران یاد دی ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی ابل ازما زخوس هي رسول هغه د وویل هغه کوم هغه دغه غلط وویل نو دا رنګه چې موږ په خپل په دا کوم اله کې پجوش چې هغه خلګو کوم خلګو سي غاړي جوړ کړګي دي په کوم خلګو سي غاړي جوړي سوي دي او په کوم سیم کې سي غاړي زنان جوړ کړګي یا سړیان جوړ کړګي د هغه سیم خلګو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کني هغه خبره بیا په اصلي حالت کرا ټوله ولای شي او چې کوم چا یو کاکر دغه چې دی سیال کاکر صاحب دی هغه موږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې زخه دی په ډیر د پلارو نکو دات لیلی دی پښین نه به الته آباد سي بس دی په کوټ کې آباد دی په اوس سیال صاحب خپل په کوټ کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړی ما در ټول چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په غی کې دای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټول کړی کني نور چې څور کډری ما کتابونه پر کتلی دی یا چا پر لیکلی دی پر کاکړوی باندې په هغه کې الته ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي لمنځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور ک وکټی شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دوه بنور داسې وی چې د محلي موسیقۍ د ودی د لپاره الله هم لاس پکار دی خو کدا هم وکټل شي نو زمونږ استاسي د محلي موسیقۍ ورستر بل مخ په زوال ده د اصلي لامل څه دی
د اصلي موسیقي زوال یوازې یوازې مونږ او زمونږ سره په خوا کې اوریدونکو تاسو خپنه شي په کول کې که تلویزیون را واخلی که رادیو را واخلی داسې سندره چې نه پکې یو پیغام وي، نه د اصلاح دپاره، نه د ټولنې د اتحاد او د یووالي دپاره، نه د روغوالي دپاره، نه د بسازۍ دپاره. هر هغه سي چټیاتي مبتزله شاعري که د جنۍ په آواز خووا وا سبحان الله، هغه نو ورته ډېر خوشحاله یو که د هلک په آواز ځوان کل دی، ځوان نسل دی. د دې یو علت بلم کېدای شي چې هغه بې سوادي ده، ځکه زموږ خلک چیرته په موسیقۍ باندې وپوهیږي یا د شعر په محتوا معنا باندې پوه شي، نو بیا هغه هېڅکله نه هم دغسې مبتزله شاعري نه اوري، ځکه دا خلک یوازې یوازې په ډنګ مشهور دي او راډیو او ټلویزیونونه هغه سندرې نشرۍ چې هغه زموږ د عصري موسیقۍ دپاره زوال دی او تبهی ده.
تاسې چې اوس دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې یې، دغه خپلو ځوانو هنرمندانو ته مو کله داسې توصیه کړې ده چې مبتزله شاعري دي نه وایي، بازاري شاعري دي نه وایي، او د خپلې محلي موسیقۍ خیال دې وساتي، داسې توصیه مو چاته کړې؟
ابد صاحب، دوی سره زه غونډې نیسم، دوی راټولوم، کوم څه چې مشرانو را پرېښي وو هغه مو ژوندي ساتلی دي، ځکه باید دا حساسه ده تاسو یې ژوندی وساتئ. زموږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بګتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرۍ ځینه پخوا بیا ورته سر ویلې، اوس مصرۍ زه شو سرو کې شو مصرۍ زه شوه. دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتزله شاعري ونه وایي، هغه فلکلوریکه موسیقي چې زموږ مشرانو پې نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید ترلاسه ور نه کړو.
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول، په دیرو کې کول، دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندی وه. فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په هوټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسې هنرمندان ورغواړي، نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده، دا هم لامل نه شي کېدی؟
دا د اوریدونکو دپاره خپل سندرغاړی کو پختي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی، نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي، نو د ده شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغې خو تر لس ورځې پورې لیونیان وي، هېڅ په دې نه پوهېږي چې دا سندرغاړی څه وایي، د ده د شعر محتوا څه ده، د ایډیا څه ده، د شعر نه مطلب څه دی، دا شعر د خط و خال دپاره دې وویلې، د وطن دپاره یې وویلې، کومه بله جنبه لري، هېڅ څیز په دې باندې سره نه پوهېږي، یو درز غوبل جوړ کړی. دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې اشاره ورته کړې او بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ د زوال دی.
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده، ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی؟
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري، ډېره علاقه مند دي، ځکه هغوی غزل اورېده، هغوی چاربیت اورېدله، هغوی ټپا اورېدله، هغوی وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې، هغوی بګتۍ نیمکۍ لوبې اورېدلې. نو زموږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی، موږ اطرافته نه شو تللی، اقتصاد زموږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی، ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلي دي. او هماغه خلک دي چې زموږ د موسیقۍ سره مینه لري، خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتی دي، بدامنۍ د امنیت نشته دی، هغوی هم چپ او غلي پاتې دي.
دا چې بدامنۍ د اساس روزګار یې په صفر کې زرب کړی دی، دولت سره توجه کوي؟
د دولت د خوانه یو پینسل، یو کتابچه، حتی دا چې یو تقدیرنامه ماته نه در کړ شوی، نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانی په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوي، د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله، لکه د مخکینی دولت غوندې د ارواښات شهید نجیبالله، ځکه چې هغوی نه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه، دوی ته تنخواګانې ورکولې، په دولتي چوکاټ کې ټول جزستانونو کې سره راټول کړي وو، تنخواه ورکوله، پونی ورکوه، او دوی بیخی بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چغې والی جوړلې مې دي، د رسنیو د لارې نه، په نت کې، په نور وغیرہ، چې څومره امکانات ما ته پلاس راغلي پیدا کړې مې دي، خو هیڅ نتیجه نه ورکړي.
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشي، خوښه دې نه ده چې اوس د اورېدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونازوي؟
ولې نه، ولې نه.
کوم ضرور دے جزان غماز جوړ کړی پ منگترا جوڑ کڑی پزولا غا جوڑ کڑی تقریر درا جوڑ کڑی مشتاو گریوانی مر ساتا دنا سے ہانو سرا زجو بشبین دتر کدا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لنډ کیسه په کې اوځي چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډ کیسه رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډ کیسه خاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی پانه ننی پانه کې زموږ همکاري وګمې جبار خیل له اشر څخه لنډ کیسه صدرې انتخاب کړي.
زرپانه صدری د باغ عطارت دختې تلی وان لرل تلی غل لرل تلی واوره درلوده او تلی په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیر شپې یو جنازه راوړه په مرده خانه کې ده. د جمعه د مرده خانه ورزن زیر وو. سلیمان دروازه خلاصه کړه یو یو ورغلو. مرده خانه د جمعه په دهلیز کې یو کوچنی خونه وه. د مړی د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیره شپه هغو کلیوالو راوړې وه چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قیچ سردار وویل دا دی د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلی وي. د مرمۍ په ځای وچې شبی وینې خړې ښکارېدلې. پټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداخ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندې د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنګ جورابې مې مور هم اوبدلې. تور سخی وویل د باغ عطار له دښتې راوړ، تر هغه چې یې د ځای درک نه وي لګېدلی همدلته به وي. ومې ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلي. ځواب یې راکړ. اخوند وایي چې څه ورته وکیندی، امانت یې پکې کیږدی، امانت مړی نه خرابېږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرۍ جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوم. تور سخی وویل ډیر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړې دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ورپورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ورولوید، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی، په یوه غیران پسې هم وژنې. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږه چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مرده خانې دروازه خلاصه شوه. د سخي دات له غصې ډکه ناره راغله. و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتې، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخي دات درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساده باندې ووتو. سخي دات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شېبه د مرده خانې مخې ته ودرېدو. سخي دات راغی، د مړي پشمي صدرې یې څنډله. له هر څنډ سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدرې یې څنډ وهله. په همغه حال کې یې چیغه کړه څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وسکار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې لنور جلا او د خپل دوه سترګو ترڅنګ دوه نوري هغه سترګې لري چې بل څوک نه لري. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلم شوی شعر ته تم کیږو. ل خاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے زپزان زوریگم ل خاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے زپزان زوریگم چې میوران شوه د زړه کور دے زپزان زوریگم او درد می هر اندام کې خور دے زپزان زوریگم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم د یو نامر د دوست پیغور دی زپزان زوریګم بلها مو دوش ولزان انتقام اخلم بلها مو دینمه رنگ سکور دی زپزان زوریګم چې مې وران شوه د زړه کور دی زپزان زوریګم او درد می هر اندام کې خور دی زپزان زوریگم پزان پسی جڑلی راغلم ډیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمون ټول می دز بی خلی راغلم خپل ټول حواس می شندلی راغلم بلها غمون می تیر کړي راغلم ډیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمون ټول می دز بی خلی راغلم خپل ټول حواس می شندلی راغلم بلها غمون می تیر کړي راغلم هغه خار کې ځان ساتل سخته وه
پاغه خار کی ځان ساتل سخت و زکه اندام اندام تر کلی راغلم ډیر لا سونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم ډیرو لاسونو سره وم روړلم ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم د خامی ویني بوی په کلی خور دی خامی ویني بوی په کلی خور دی پتری د شوندو میتروړلی راغلم محبوب ستا هم سترګي نغړیږي محبوبا ستا هم سترګي نغړیږي ما هم لغما شراب څخلی راغلم ډیر می پزان پسی جړلی راغلم زخمونه ټول می دی ترودلی راغلم خپل ټول حواس می دی شیندلی راغلم بلاغ مون می تیر کړی راغلم
هغه بیا را تیاریږي ہے دبلې پسر ولا زور شیر